روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم هستم، من سعدیه تجلی، با مرور بر رخدادهای مهم شش روز گذشته با شما هستم. آنچه شما در این برنامه خواهید دید و شنید: اعمال محدودیت های گسترده از سوی طالبان بر مراسم عاشورا در افغانستان، دلیل آن چیست؟
شکلگیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفرپنداری، شرکپنداری، اوج در واقع همون تفکر تکفیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است.
برگزاری نشست سلام ناتو در واشنگتن، چون دیگر افغانستان در محور بحث ها نیست؟
این که مشخصا افغانستان به نیست یک موضوع در نشست های علنی و در اعلامیه مطرح نشده، به این معنی نیست که افغانستان در این بحث ها در این نشست ها بحث نمیشه روش.
در حالی که سازمان ملل از توقف روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان خبر داد، اسلام آباد میگوید اخراج مهاجران بدون مدرک همچنان ادامه دارد. انتخابات تاریخی در فرانسه و جام ملت های اروپا را کی به خانه خواهد برد؟ اسپانیا یا انگلستان؟
من از نظر من این سفر و نفع اسپانیا بود پایان فاتحی.
سه‌شنبه هفته آینده برابر است به دهم محرم یا عاشورا. شیعیان در افغانستان و سایر نقاط جهان از اول تا دهم محرم مشغول مراسم عزاداری عاشور هستند. اما این مراسم در افغانستان پیش از تسلط و بعد از حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو بوده است. در کنار آن، در 3 سال گذشته طالبان هر سال محدودیت‌ها بر مراسم برگزاری عاشورا را بیشتر کرده است. حکومت طالبان همچنین رخصتی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده است. امسال هم شماری از شیعیان در افغانستان از محدودیت‌های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم‌های مذهبی ماه محرم انتقاد دارند. آنان می‌گویند که در مساجد و تکایای مناطقشان محدودیت‌های جدی بر مراسم مذهبی ماه محرم اعمال شده است. سخنگویان حکومت طالبان و پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا این موضوع را تایید کرده است. این ادعاها و انتقادها در حال مطرح می شود که از چند روز به این سو برخی ویدیوهای منسوب به تخریب و جمع‌آوری استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم و عاشورا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. عبدالافضلی، سخنگوی کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا، موضوع جمع‌آوری پرچم‌ها را تایید می کند. با گفته او، حکومت طالبان 20,000 نیرو را تنها در کابل برای تأمین امنیت محرم و عاشورا گماشته است. در مورد انگیزه های محدودیت های طالبان از سید باقر محسنی، تحلیلگر سیاسی، پرسیدم. او به این باور است که طالبان با انجام این اعمال فقط و فقط نفرت پراکنی می کنند.
طالب ها یک جریان تکفیری است. هرچند انکار می کنند و خودشان را از این اتهام براءت می دهند، ولی در نفس خودش اینا یک جریان تکفیری، یک جریان افراطی و یک جریانی که عامل نفاق در بین مذاهب اسلامی است. مسائل آیین‌های محرمی هیچ گونه تضاد و هیچ گونه مغایرتی با باورها نداره. صرف نحوه ابراز احساسات یک قشر عظیمی از مردم و سنتی و در واقع برای ابراز احساسات و ابراز همون در واقع تمایلشان و باورهای تاریخیشان است. شکلگیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفرپنداری، شرکپنداری، اوج در واقع همون تفکر تکفیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است. خب وقتی که تو عامل خیلی از ناامنی ها بودی، بسیاری از انفجارات و بسیاری از خلق ناامنی ها توسط طالب ها بود، چطور چون این ادعای صورت میگیره که در واقع ما تأمین امنیت میکنیم؟ دست زدن به بافت اجتماعی و با باورهای مردم فتنه را در میان مردم ایجاد میکنن، دوئیت را ایجاد میکنن، بدبینی را ایجاد میکنن. مسائل مذهبی، مسائل سیاسی و مبتنی بر سلسله مراتب و دستورات حکومتی نیست که اینها اعمال زور بکنن، اعمال سلیقه بکنن. این مسائل با برداشت ما از توسط مردم چشم پوشی نخواهد شد.
اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گزارش داد که نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته و طالبان بر اساس تفسیر سختگیرانه خود از شریعت بر جامعه حکومت می‌کنند. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه آمریکا نشر شده آمده که طالبان در سال گذشته از اماکن مذهبی اقلیت‌ها در افغانستان محافظت نکردند. باز هم از سید باقر محسنی پرسیده که اگر طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های مذهبی ناکام باشند و این روند ادامه داشته باشد چی عواقب را به بار خواهد آورد؟
ولی نوع نگاهی که طالب‌ها نسبت به این پدیده دارند متأسفانه نفاق افغانانه است و عامل برای تفرقه میشه. و در جانب دیگر خب این مسائل جزء باور و هویت و عقیده آدم هاست، نمیتونن نسبت به این مسئله بگذرن. شما میدونید که مسائل مذهبی جزء وجود و شخصیت و غیرت انسان هاست. کسی حاضر نیست که دست بکشه، ممکن است تحمل بکنن، گذشت بکنن و تن به تن به صورت مقطعی نسبت به محدودیت ها، ولی اگر واکنش جمعی مردم نسبت به این محدودیت ها اتفاق افتاد خشونتبار خواهد بود و طالب ها هم دچار مشکل خواهد کرد. بهتر است که مسائل عام مردم به خودشان واگذار شود، محدودیت ها برداشته شود. آزادی عقیده جزء ارکان مهم دین است، نباید با نگاه سلیقه‌ای و سلسله مراتب حکومتی به باورهای اجتماعی نگریست.
سبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این موارد پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان بارها در نشست‌های خبری و همچنین در دیدار با شماری از نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی گفتند که آنان به حقوق همه اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام دارند و حقوق آنان تأمین است. همیتا در هفته‌ای که گذشت سازمان عفو بین‌الملل گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را تایید کرده و گفته است که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردند. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در این سازمان گفته که گزارش تازه برخورد شدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان آشکار می‌کند. در گزارشی که 10 جولای از سوی این سازمان نشر شد آمده که نظارت اخلاقی بر مردم در افغانستان تبعیض را به صورت نامتناسب در برابر زنان و دختران بیشتر ساخته است. در واکنش به این اعلامیه جنبش شنبه‌های ارغوانی یک گروه مدافع حقوق زنان بیانیه‌ای صادر کرده و با انتشار نوارهای تصویری از این گزارش استقبال کرده است.
بدون شک اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده طالبان در نزدیک به 30 سال گذشته به عنوان نهاد زن ستیز و ضد حقوق بشر و ناقض آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت‌های مذهبی در بدنه حکومت خودخوانده طالبان بوده است و به بهانه تطبیق شریعت و امر به معروف حتی در خصوص‌ترین بخش‌های زندگی شهروندان افغانستان دخالت کرده و دست به آزار و اذیت، توهین، تحقیر، تفتیش عقاید و بازداشت، شکنجه و حتی قتل شهروندان افغانستان به ویژه زنان زده است که قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله، یکی از ده ها جنایت این اداره و طالبان است. اما ما از یونما در افغانستان می‌خواهیم تا با نشر این گونه گزارشات محتاطانه و تنها تمرکز بر اداره امر بالمعروف و نهی از منکر گروه طالبان از جنایات و عملکردهای ضد بشری کلیت حکومت خودخوانده و سرکوبگر طالبان قباحت زدایی نکند. اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بخش کوچکی از حکومت خودخوانده طالبان است که بخش از سیاست ها و فرامین رهبر غایب طالبان را اجرا می کند و تنها تمرکز بر این اداره تلاش برای انحراف اذهان عامه است. ظلم که بر مردم افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت و امر بر معروف جریان دارد از سوی حکومت خودخوانده طالبان است و ما خواهان سرنگونی حکومت نامشروع و سرکوبگر طالبان هستیم.
جنبش شنبه های ارغوانی قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله ای را که جسدش سال گذشته پس از یک ماه ناپدید بودن در پهمان کامل پیدار شد، مرتبط به امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان می دانند و ادعا دارند که این قتل را مستند کردند.
مارینا سادات یکی از قربانیان است که توسط طالبان و ماموران اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده به قتل رسید. ما از سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل می خواهیم تا جهت رهایی فوری پدر و مادر مارینا سادات از زندان طالبان بر این گروه فشار بیاورند و از نهادهای مدافع حقوق کودکان و یونیسف می خواهیم تا خواهر و برادران مارینا سادات را که اکثرا زیر سن هستند و بدون سرپرست هم هستند و به لحاظ روحی و امنیتی در شرایط بد قرار دارند را مورد حمایت و پوشش قرار دهند.
با گزارش این جنبش برادر مارینا سادات ادعا دارد که پدر و مادرش هنوز در بند طالبان اند و خواهان آزادی آنها و تامین امنیت جان خود و خانواده‌اش شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان حاضر نشد در این مورد توضیح ارائه کند. در حالی که وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان حول‌ناک خوانده می شود، افغانستان برخلاف دو دهه گذشته دیگر محور بحث و گفتگوی نشست سران ناتو که در واشنگتن برگزار شد نبود. این نشست با وعده های کمک های نظامی با اوکراین به پایان رسید. نشست سران ناتو همچنین روی اهمیت منطقه هند و پاسفیک برای ناتو تاکید کرد و پیشرفت‌ها در آن منطقه مستقیما روی امنیت یورو اتلانتیک تاثیرگذار خوانده شد و از همکاری‌های پیشرفته با شرکای منطقه آسیا پاسفیک برای حمایت از اوکراین استقبال شده است. با اینکه افغانستان از محورهای اصلی بحث در این نشست نبود، اما الیزابت ستین که یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در حاشیه این نشست گفت که وضعیت زنان در افغانستان برای دولت آمریکا مایه نگرانی بزرگ است.
برای دولت آمریکا یک نگرانی بزرگ است و هر فرصتی که داشته باشیم که دامورد نگرانی های خود ما دامورد زنان و افغانستان صحبت کنیم از آن فرصت استفاده می کنیم.
از صادق امینی تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم که چون روی افغانستان بحث نشد، او به این باور است که فعلا وقت مناسب برای افغانستان نیست.
چند مورد خدمت شما شود. در قدم اول موضوعات جهانی که مثل اوکراین، موضوع تهاجم روسیه و تعهدات از طرف چین، موضوعات در خاورمیانه، تعهدات از طرف ایران و به صورت عموم گروه‌های تروریستی و وضعیت حقوق بشری از جمله مواردی بود که در این نشست سرش بحث صورت گرفت و این که مشخصا افغانستان منعیس یک موضوع در نشست‌های علنی و در اعلامیه مطرح نشده به این معنی نیست که افغانستان در این بحث‌ها در این نشست‌ها بحث نمیشه روش و مطرح نمیشه موضوعات افغانستان. ناتو منعیس یک از نهادهایی که بیشتر از 20 سال در افغانستان حضور داشتن و نقش داشتن، طبیعی است که از طرف افغانستان نگرانی‌هایی دارن، تشویش‌هایی دارن به نحوی که از افغانستان برآمدن، به نحوی که افغانستان وضعیتی که فعلا داره. این نشان میده که تمامی حضور از اینا، دستاوردهای از یا قربانی‌های از یا مصارف از یا همگی به هدر رفته و اینا نمیتونن که به این شکل افغانستان را ببینن. ولی نظر به اینکه شرایط دیگه که در دنیا وجود آمده، اونا اولویت داره برشان، به او خاطر متمرکز به اونا هستن. ولی در این نشست و نشست‌های دیگه هم همیشه در جلسات خصوصی موضوعات مرتبط به افغانستان بحث صورت میگیره روش.
از اون پرسیدم که اگر حالا زمان مناسب نیست، پس این زمان مناسب چه وقت است؟
این دیگه مرتبط میگیره به اینکه چه وقت موضوع اوکراین خاتمه پیدا میکنه و موضوعات داخلی که در این کشورها در حال وقوع است. مجموعی از انتخابات هایی که در فرانسه در جریان است، یک انتخابات در انگلیس ختم شد، در امریکا انتخابات داریم، امی چند انتخابات جمع شوه، رهبرای تازه روی کار بیان، حتما با هم دیگر صحبت خواهند کرد که او زخم ناسوری که باقی مانده به نام افغانستان و یک چپتر یا یک کتاب که هنوز تکمیل نشده نیمه کاره مانده، او را به چه شکلی نا با پایان خواهند برسند.
وضعیت مهاجران افغانستان در پاکستان هر از گاهی به سرخط خبرها تبدیل میشه. هفته گذشته با سفر فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان به پاکستان، وضعیت مهاجران افغانستان در این کشور دوباره مورد توجه قرار گرفت. فلیپو گراندی در پایان سفرش در یک اعلامیه مطبوعاتی که روز سه‌شنبه 19 سرطان منتشر شد، اقدام پاکستان به خاطر تعلیق روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را ستود و ابراز امیدواری کرد که این وضعیت ادامه یابد و گفت حکومت پاکستان اسناد اقامت نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال بلافاصله پس از پایان سفر آقای گراندی به پاکستان، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که روند اخراج مهاجران غیرقانونی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.
خدا طبق گزارشات اخیر که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد مهاجرین افغان فاقد عصمت که در پاکستان به سرمیبران اظهار داشته، روند اخراج این مهاجرین همانند گذشته ادامه دارد که این موضوع باعث تشدید نگران‌های این مهاجرین شده، زیرا آنها از زمانی که حکومت سقوط کرده به پاکستان پناه آوردند و در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند که این اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز به نگران‌های آنها افزوده است. و و همچنان اینکه طبق گفته های فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد که در سفر 3 روزه‌اش به پاکستان از این گفته های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ستایش کرده در مورد روند اخراج مهاجرین، نیز مردم بیشتر نگران شده است به خاطر از این که تنها امید بیشتر از این مهاجرین همین سازمان ملل متحد است که سازمان ملل متحد نیز در کمیشنر عالی سازمان ملل متحد نیز از روند اخراج مهاجرین ستایش کرده. بنابراین این موضوع به نگرانی های مردم افزوده، زیرا این مردم تنها امیدشان همین سازمان ملل متحد بوده است. بنابراین ما مهاجرین افغانی که در پاکستان به سر می‌بریم از جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد خواهان جلب توجه در این مورد هستیم.
حکومت موقت پاکستان سال گذشته میلادی تصمیم گرفت که 1,700,000 پناهجوی افغان بدون مدرک قانونی را از آن کشور اخراج کند و به افغانستان بفرستد. بر اساس این طرح از نوامبر سال گذشته میلادی تا اکنون حدود 600,000 پناهجوی افغان به افغانستان برگشت داده شدند. در هفته‌ای که گذشت یک اتفاق مهم در فرانسه افتاد که مطمئناً مهاجران افغان در این کشور و خیلی از پناهجویان و پناهندگان دیگر منتظرش بودند. شکست راست افراطی در انتخابات پارلمانی فرانسه. این انتخابات سرنوشت ساز روز یکشنبه 7 جولای برگزار شد. این گزارش همکارم امید مرزبان را ببینید تا از تمام ماجرا آگاه شوید.
لحظه شادمانی شکیبا داوود پناهجوی افغان در فرانسه. این هنرمند به هزاران تن پیوسته است که شام یکشنبه شکست راستگرایان افراطی را در انتخابات پارلمانی فرانسه جشن گرفتند. قرار گرفتن حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی در جایگاه سوم و اینکه این حزب نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را برنده شود، برای شکیبا حس آرامش و امنیت داده است.
مثلا ما شاید دیگه نمیتونستم که براحتی در اینجا زندگی بکنم. هر روز فاشیست ها میتونستن به خاطر که قیافه ی من خارجی هست بر من حمله بکنن، بر من آسیب بزنن، در سرک به من بگن که تو برو یا مرا لت و کوب بکنن بی جهت.
یکی از پالیسی های راستگرایان افراطی این بود که پروسه پیوستن اعضای خانواده مهاجرین با آنها در فرانسه را محدود سازد. برنامه‌ای که بر اساس آن مادر، خواهر و برادران فریبا پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 بر افغانستان به او در فرانسه پیوستند.
خانواده ما تانستن به فرانسه بیارن بعد از سقوط دولت جمهوری در افغانستان، به خاطر که شخصا خودم یک اکتیویست یا فعال حقوق بشر بودم، همچنین هنرمند بودم در افغانستان و در یک وضعیت خیلی خاص و ویژه من به فرانسه فرار کردم و آمدم.
با نداشتن اکثریت کرسی ها اینجا در پارلمان فرانسه، حزب اجتماع ملی که حزب راستگرای افراطی هست نخواهد توانست پالیسی های جنجالی خود را عملی بکنه، از جمله پالیسی ارجحیت دادن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی. منتقدین میگن این پالیسی برخلاف قانون اساسی و شعاری است که روی همی ساختمان نوشته شده: آزادی، برابری، همزیستی.
بعضی مسائلی را که احزاب راست افراطی مطرح میکنن مسائلی است که مخالف قانون اساسی فرانسه است.
قیس رحمانی وکیلی است که به قضایای مهاجرین در فرانسه رسیدگی و از آنها دفاع میکند، از جمله شماری از نزدیک به 200,000 افغان پناهجو که در فرانسه زندگی میکنند. او میگوید که سیاست راستگرایان مبنی بر ارجحیت قائل شدن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی غیر قانونی است.
در مسئله ارجحیت به اتباع فرانسه یک موضوع عصبیت بین مهاجر و اتباع اصلی فرانسه مطرح می سازه. شما اگر به خانه تقاضا میکنین و کار تقاضا میکنین، ارجحیت و حق تقدم به یک فرانسوی داده میشه، اما در مسئله پرداخت تکس، در مسئله کار کردن، این عصبیت در نظر گرفته نمیشه.
انتخابات فرانسه در فضای پرتنش و مملو از نگرانی برگزار شد. اینجا در پاریس پنجره‌های شیشه‌ای شماری از دکان‌ها را با دیوارهای محکم چوبی پوشانیده بودند تا از خشونت و آشوب احتمالی پس از انتخابات در امان باشند. حدود 30,000 پلیس و نیروهای ضد شورش برای جلوگیری از آشوب در سراسر فرانسه مأمور شده بودند. در نهایت شرکت گسترده مردم در انتخابات سبب شد تا ائتلاف چپگرای جبهه مردمی نوین بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، هرچند نتوانست برای تشکیل حکومت برنده اکثریت قاطع شود.
وضعیت سیاسی از هر زمان دیگر پیچیده‌تر و مبهم شده است.
اکنون با پارلمان تقسیم بندی شده بین سه جناح اصلی، روشن نیست که فرانسه چگونه یک حکومت کارا و مؤثر را ایجاد کند. اما با باور این کارشناس، شرایط فعلی سیاست خارجی فرانسه را نسبت به سیاست‌های داخلی کمتر متأثر خواهد ساخت.
فکر می‌کنم برای اوکراین نتیجه بسیار خوب است، در حقیقت بهتر از آن چی که چند هفته پیش انتظار می‌رفت. با وجود که انتظار می‌رود حکومت ضعیف و بی‌ثبات باشد، اما صلاحیت‌های رئیس جمهور در سیاست‌گذاری خارجی، پالیسی اتحادیه اروپا و پالیسی دفاعی آنقدر متأثر نخواهد شد که ممکن بود در صورت پیروزی قاطع راستگرا رایان افراطی متأثر شود.
تصمیم رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون برای برگزاری انتخابات زود هنگام را شمار زیاده یک قمار سیاسی بزرگ میپندارند. هرچند نتیجه این انتخابات روی سیاست خارجی فرانسه کمتر تأثیر خواهد گذاشت، اما حداقل حزب اجتماعی ملی در موقف قرار نگرفت که بتواند پالیسی های ضد مهاجرت خود را عملی کند.
گفتیم امسال وقت نام فرانسه و پاریس مطرح میشه، توجه ها به طرف المپیک تابستانی پاریس نیز معطوف میشه. بازی های تابستانی که تا یک هفته دیگر در پاریس آغاز میشن، از 26 جولای تا 11 آگست ادامه خواهد داشت. ابتدا در گزارش همکارم زبیولا شهزاد با کاروان تیم افغانستان در بازی های المپیک امسال آشنا شوید.
کیمیا یوسفی در دوش 100 متر المپیک پاریس اشتراک میکند. کیمیا 28 ساله هست و اولین اشتراکش در بازی های المپیک برمیگرده به المپیک 2016 برزیل. وی در المپیک ریو 100 متر را در 14 ثانیه و 2 صدم ثانیه پیمود و ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد. ریکارد قبلی مربوط به روبینای مقیمیار بود که در المپیک 2004 آتن ثبت کرده بود. کیمیا دومین حضورش را در المپیک توکیو ژاپن 4 سال قبل تجربه کرد. وی 100 متر را در 13 ثانیه و 29 صدم ثانیه پیمود و برای دومین بار ریکارد ملی افغانستان را در 100 متر بانوان تقویت کرد. وی که اکنون در استرالیا تمرین و زندگی میکند، هرگاه در المپیک پاریس اشتراک کنه، تبدیل به نخستین زن ورزشکار تاریخ ورزش افغانستان خواهد شد که 3 بار در المپیک اشتراک کرده است. شو محمود نورزهی دیگر ورزشکار اتلتیک افغانستان در المپیک پاریس است. وی در ماده 100 متری مردان در المپیک پاریس اشتراک میکند. 4 سال قبل در المپیک توکیو هم اشتراک داشت که 100 متر با ثبت زمان 11 ثانیه و 4 صدم ثانیه پیمود و ریکارد ملی دوش 100 متری افغانستان را بعد از 16 سال تقویت کرد. بهترین ریکارد شاه محمود نورزهی برمیگرده به بازی های کشورهای اسلامی که در قونیه ترکیه در سال 2021 برگزار شده بود. وی 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 49 صدم ثانیه انجام داد و ریکارد ملی افغانستان را یک بار دیگر تقویت کرد. فهیم انوری که 4 سال پیش در المپیک توکیو ژاپن هم اشتراک داشت، یک بار دیگر در المپیک پاریس در بخش شنا اشتراک میکنه. وی در شنای 5 متر آزاد یا فریستایل به نمایندگی از افغانستان در پاریس اشتراک خواهد کرد. فهیم که ریکارددار ملی افغانستان در چندین سبک شنا است، یک بار دیگر المپیک را تجربه میکنه. فهیم پس از سقوط نظام جمهوریت به آلمان رفت و در آنجا زندگی میکند. اما تنها ورزشکار که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام میشه محمد صمیم فیض‌زاده است. این جودوکار 21 ساله افغانستان نخستین بار است که در المپیک اشتراک میکنه. فریبا هاشمی 21 ساله و یلدوز هاشمی 23 ساله دو ورزشکار بایسکل سواری افغانستان است که از ایتالیا به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس اشتراک میکنند. آنان نخستین تجربه شان را در المپیک پاریس انجام خواهند داد. افغانستان از سال 1936 میلادی بدین سو در بازی های المپیک جهانی اشتراک میکنه، اما فقط دو بار روحلای نکپا در المپیک 2008 بیجینگ و 2012 لندن افغانستان را دو بار صاحب دو مدال برنز المپیکی ساخته.
در دنیای ورزش بمانیم، در جام ملت‌های اروپا انگلستان و اسپانیا به دور نهایی فصل راه پیدا کردند. سه شیرها با غلبه بر لاله‌های نارنجی راهی فاینال شدند و اسپانیا با درخشش ستاره 16 سالش خروس‌ها را در هم کوبید. بازم دیدار پایانی شد. از علی اسکر لالی مدرس فیفا در شهر اسن آلمان عملکرد دو تیم را تا اینجای کار پرسیدم.
تیم انگلستان تیم است که می‌تواند با تیم‌های قوی بسیار خوب بازی کنه، چون کاری که بیشتر اون ستاره‌های بسیار قوی داره، تیم است که انسجام خوب داره، از تاکتیک خوب برخوردار است و لیگ و یک لیگ قوی، لیگ اول اروپا پشت سر از این تیم است که خودش گواه برای است که این تیم میتونه در مقابل هر تیم بزرگ خوب باشه، اما هر تیم میتونه در مقابل اسپانیا ببازه و تیم اسپانیا تیم است که خیلی جوان است.
فاینال بزرگ روز یکشنبه برگزار می شود. از آقای لالی پرسیدم که جام را در دستان کدام تیم می بینه.
به نظر من 2-0 و نفع اسپانیا بود پایان فاتحی و این یک پیشبینی ماست، اما شاید چیزی واسه که بعدن فوتبال پیشبینی کرده نمیتونم.
حالا شما بگید قهرمان کدام تیم است، اسپانیا یا انگلستان؟ تا روز هفتم دیگر من سعدی تجلی با اعلام خبر قهرمان جام ملت‌های اروپا خوشم خواهم بود. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
مجله خبری رادیو آزادی.
هرکلی مو کوم، د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګیلمن وزیر ووشل شو. پر ګیلمن وزیر د جولای په اوومه ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو، بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګیلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، پخوانیم رستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکنی اجرای رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وژلو تورنوي. که دا پیښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته در وپیژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همداراز دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو .com کې هم له تاسو سره شریکوو. را به شم د خپرونې میلمنو ته له اسلام آباد د سکایپ له لارې مخکشه پښتنه مبارزه مترقي مبارزه عصمت شاه جهان را سره ده، او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګې همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هرکلی کوم اغلی شاه جهان. که لومړی له تاسو نه واورم، د دې لپاره چې د داسې پیښو مخه ونیول شي څه باید وشي؟ که په لنډو راته وایست.
ټول
نړیوال
فوز د
ټول
افغان
ملت
د پښتون کمیتل مبارز قهرمان زمونگا خوب منگره گیلمن وزیر پتی سلام پیشتون داغا شهادت داغا خیری دوانا با داغا لارا چی دا منگا دارانا دانی را که بلا خبر دادا چی دی سوال پولدن زباب نشی که دی زکا چی زمونگا سیما چی دا داریو علمی میدان جن جو پیشو دی و پدی که علمی قوتون چی دی خلقش خارا دا دیرو سلویت تو کالو نروانن او اس چی دی یو دویم کولد وار شروع شو او امریکا چی دا اغا چین او دا نوی ملتی پولر دنیا چی جوڑی دی او دا غیر چی دا کم ون بیلد ون روڈ پروجیکت هم شروع کرده دی دا دنیا معیشت بدل و باری G20 دا ایشیایی ملکونو لیدرشپ واغستو نو دا امریکی تقبل نبا او اغا پا دیسی ما که یو بل وار زون جوڑا الگاری نو راتون که وقتون چی دی اغا نو هم سخت دی او زمان پا خیال بانده چی و مسلسل مبارزه چی دا اغا زمان مصر فلارا دا برمن مبارزه زمان گلار
او بخشی دیتا براشو چی چه باید وشی، لیکن اولی باید بحرانی ملامت کو پخپلو منځونو کې مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 50 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قوی افغانستان ته راغلي وي، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې، او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یوه خوله نه دي، ټوله ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي، نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
لاسې خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کاله نه آباد دي او دوی پوره من ژوند کوه، نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړلی شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي، او پښتون قام چې دی هغه د کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغې کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسٹ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرڈ افغان وار، د قام په حیث باندې د پښتون قام هغه ارتقا نه ده شوې چې کومه تاریخي طور د نورو قامونو شوې ده چې کوم آزاد قامونه وو. نو دې سره سره دا زه دا منم چې په قام کې دنم تضادات شته، او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټبلشمنټ دی دا هغې هم ډېر غټ کردار دی چې دی سیمې ته یې جنګ راوړو، زموږ په ځمکه باندې اډې ورکړې، او زموږ خلک چې دي، زموږ بچیان چې دي، هغه جنګباز کړل، او موږ سکولونه یې په بمونو والوزول، او تعلیم چې دی هغې باندې خرچه نشته. نو دې وجې نه زه محسوسوم چې یو قام چې ته په شا ساتي د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا، نو دا داسې مکس غوندې فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطعاً نه وایم چې کله مونږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم، قطعاً نه ایکسټرنلایز کوم. او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کومه اشرافیه ده، دا هغې غټ لاس دی، هغې د دې بینیفیشریز دي، او دې جنګ نه ټولو فائدې چې
مننه مننه دې ټکی ته بیا هم راشم. دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې له مشال ریډیو تاسو څه خبره کړې دي؟ تاسو
د هغوی په اړه باندې موږ یو رپورټ جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کله پی ټی ایم ته رالی، د هغوی مبارزه سره، د هغوی ژوند څنګه دی، نو په هغې باندې موږ یو رپورټ لرو، نو زم که دا کتونکو ته وړاندې کړو.
بالکل، دا رپورټ په سره وګورو، بیرته به بحث سره وګرځو.
تقدیر دې جنوزې چې ملیون رو پسې وکړو، قسم نه دی چې ډېر خلکو ارمون رو پسې وکړو.
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکی ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو، په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر به په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. همله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې ویل، ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې، نو ده په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هېواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو، کوم چې بې بنیاده وو. له ګیلمن وزیر 15 بچي پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خویندې دي.
اغل شاجان کبیرته از تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خپرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله، تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. یوې خواته تاسو ویلې چې د چین د یو کمربند ویلارې له خاطره دلته نړیوال قدرتونه ناامني غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې ناامني غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې ناامني وغواړي؟
داسې ده چې پاکستان یو سیکیورټی سټیټ دی چې په هغې معیشت باندې، په هغې په ریاست باندې، د هغې په سیاست باندې، د هغې په کلتور باندې، د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جن چې دی هغوی دپاره خو نفع بخش کاروبار دی، او دې وجې نه هغوی په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره موده هغوی د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کو مونږ حمله کیږي، مونږ به افغانستان طرف ته چي دی یا خپل سټریټیجیک ډیپت اخلو. نو دا هغوی هم پکې مفاد شته په دې جنگ کې، دیو جن اغیم پدی کے ملوث تھی او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پاگی کے امریکہ دا ٹولو نزیات دائی تا سپورٹ ور کڑے دے درے دیش بلین ڈالر پدی جنگ کے پاکستان فوج تا امریکے ور کڑی دی، او امریکے القاعدہ جوڑا کڑے دا، او پاکستان فوج تا دائی پا پیٹرنیج کے طالبان هم جوړ کړی دي. او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده په هغې کې دا غونډه قوتونه چې دي هغه ملوث دي.
مننه مومن صاحب. دا دی دا لکه څرنګه چې آغلی شاه جهان دا خبره وکړه، ډیر کسان شک کوي، د شک تیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کومو کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړې دي. یو ظلم ویل آکسفورډ کې څوک وکړه نه ما او بخ نو میر شو کنه، هغه څه وایي چې د شک تیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه، دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنگونه تیر شوي دي، او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازمستحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو، نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات، پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوخ بلې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول، نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري، وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته دغه سیمه خلکو لکه زه به ته نمونه واخلم، دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی، دغه سي ډېره چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي، پاڅونونه مظاهره کیږي، هغه کوم دغه یو خبره کیږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی. او دغه وجه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول، پوځي څومره خلک کډوال شو، په لکونو باندې بې کوره شو، خو د هغې باوجود امن نه راځي. نو د هغې د وجې نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورین سازشي تیورین هغه ولې دومره زر مخ ته لاړ شي او هغه مخ ته راځي، خو وختي تاسو یو پوښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو دپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو ګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېر کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼې یا داسې نور هغه پکې ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکې کیږي چې کم پوهانو سره زمونږ خبرې کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کم دی هغه ته نورم زور ورکوي، دغه چې کم پلویان دي دغه رویه نورم سختیږي دې سره چې تاسو هغه ځپئ. نو پر ځای دې چې تاسو هغه وځپئ هغه سره خبرې وکړي، نو همدغه وجره د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه، د اوسه پورې د اسمنګ بحث شروع کی، تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنه وکړي په کې دا خبر هم نشته چې ګیلمن وجل شوی دی، مړ شوی دی. نو الته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د بحثونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو دا غي سره دا کیسه نور هم خرابېږي. خو د دې حل چې ما ته کم ښکاري او زمونږ چې دلته کې زکونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو د هغې حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2020 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله، نو هغه کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چل د عملیاتو خبره شروع شي، نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دې وجه دا ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوهري په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک داسې پاسانه نشي دوکه کولی. تېرو وختونو کې که دوکه شوي دي خو اوس څوک نشي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي، پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمو ګورئ، هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پونتونونه کالجونه تر دې چې پنځم د بره سکولونه نشته دي نلته کې پوها سیاسي پوها دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه وشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې وشل شوي دي. پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه کې یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپل هم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جان. دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لونی ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لونی دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیات شو، سرجیر وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی. په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد رانژدې کې دوی به ډېر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
دا ستا چې ټول نړۍ په زده دي شک دا تھیری کنسپیریسی تھیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی. دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی. دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہلا خبر ہے. دویم خبر دا چی سو پوری تاسو چی کم خبر اکڑا دا چی دا ٹولو دا وجلو طریقہ واردات یو دا چی پسر باندے اولی سر باندے زخون وار کئی. دا خبر پخ پل زی باندے دروستا. او ہلو تاسو ما آو رائی؟
بلیو ما دا پختن کولا کانا مالیو خو د شک تیوری تاسو رد کړه. تاسو ویل چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوری رښتیا وي که نه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وژل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه، هغوی کورج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته. نو دغه د شک تیوری پخپله پیدا کیږي.
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارٹی دی، او پختون قومي سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سنو پوه چې تاسو خبر وکړه چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبره هم چې وکړله. نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي نو دا خو پختون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان پر ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو، یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ تاسو
کنسنسس پښتون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شوه د پاکستان د ریاست خبره. نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سپر سونک ہتھیار دی، اب سرا کاروبار دی، 38% کارپوریٹ کیپیٹل چه دی، اغا پاکستان فوج سرا دی.
اسمت صاحب او بخی ستاسو خبر پر کوما. تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامسته کی پښتانه قوتونه سومره چې دی دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګوري چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دی؟ وختي هم موږ خبرو کړ چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته. نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وی چې یو دویم کولڈ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پختون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بله لاره نشته ده مونږ سره، او مونږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو، او دا فیصله به مونږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا، څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زبر دی.
وبخښئ آغلې شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیز مبارزه کوي، د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی و. ګوره هغه تاسو له ما سره هم نظر یاستئ که نه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سوله ییزې مبارزې مخه نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نږدې کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، او ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې مونږ ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې کتل پکار دي، کم از کم ما ته په دې خبرې وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوی لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیٹنٹس چې دي دا نیشنلسٹ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکټ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې
داسې به شاید اونشي. وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګمان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دې خوا ته د پاکستان خوا ته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟
ما نه ویښیم.
محمد صاحب، که بیرته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې وشتل سوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو، له 2013 کال را وروسته چې ګورو، د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه تاسو خپاره کړي دي، پښتانه ملت پال ډیر سره وشتل شوي نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه، تاسو څنګه وویل که نه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به یوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن داوړ په خپله باندې هسپتال ته ورغلی، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورغلل، خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوي نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، د یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه دوی راوستي، نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یو ځای کیږي چې کلاس غټه پیښه وشي، لکه د هغې پورې دوی نه یو ځای کیږي،
او چې دوی
غمجنه پیښه، او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې، بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپلې ګټې شروع شي. او لکه زه به ستاسو ته لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پښتونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهېږم، او دلته کې د پاکستان ترک انصافو دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، که د عمران خان جلسو ته وګورئ، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی، خو که اوس د پاکستان ترک انصاف د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچستان دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان ترک انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي، د پوځ سره روغ راځي، دته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي، نو همدغه ځوانان به بیا عمدہ خبر اب کئی چیز کب میں خبر بدیو مخ کے قبول پرس کا چھو گو چا بس خبر قبول وق مخ کی نغب تاسو دا ریاست سره تاسو غدار سے تاسو پادار نے پختونوں تبدا خبر قبول نظما دا خبر مقصد دار چھ پختانہ سیاست دانان پختانہ زوانان آغا اعلی ریوز کی گی چکلا سغمی زوش او دا ډیر
دا
غم خبره تاوان خبره
مننه مومن صاحب اغل شاه جهان دلته د دې خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه شي کوم افغانان دي هغوی د ټوله سیمه خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی خپل سیاستوال هم ورسره یو ځای نه دي یوه لویه برخه په پاکستان کې داسې حال دی چې اقتصاد ډیر خراب دی په میلیاردونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور بلې خوا ته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او نو تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کومه خبره وکړه چې پښتانه چغې نه دي رایوځي شوي دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم نه د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند پاتې کې ټول پښتانه بلوچ او نور سیندیان هم ورسره ملګري وو یو خو دا خبره صحیح نه ده تاریخي طور چې چرې هم پښتانه نه دی یوځای شوي دا خبره بالکل
خو اسمت سے بس او بخې هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سیدا چې بیا دا چې دا سي پونم جوړ شوی وو او اوس هم نن چې زتا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناست زیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلاره څه ده دلته خلک ناست دي هغوی خپلې هلېځلې کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجہد مبارزه چې دا هغه جوړ کړم او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
مو بخښي بیرته پام داس تاسو پام دغه خبرو کې بل څه د څه په لڅ سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو که بلدی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا څه ده چې دا غو دا سه وګت چندې دا اوږده مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې په دې شخړه کې په دې سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي په دې کې امریکا لګیا ده په دې کې پاکستان فوج لګیا دی په دې کې چین مفادات لري په دې کې عرب هم مفادات لري نو دې وجه نه زه دا وایم چې دا تاسو بار بار دا خبره کوئ چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی دا وجہ چی دی پختانہ وجل کی دا نقطہ نظر درست نہ دے دے کے ڈیر زیاد قوتنا چی دی آغا لگیا دی او ارچ اخفل اخفل پراکسیز دی ارچ اخفل اخفل طالبان دی ارچ اخفل اخفل ڈیتھ سکواڈز دی او دا تبائی چی دا صرف دا پختانو دا نا اتفاقی دا سر باندے اچول چی دی دا غلط خبر دا پختانہ جنگی دلی دی این پی چی دی تقریباً یولس دولس سوا اخفل ٹاپ موسٹ فرنٹ لائن لیڈران چی دی اغی شہادت نشوی دی دین علاوہ زمون فنکاران ندیبان طول لگیا دی مسلسل مبارزہ کی دی او سلام مشورے میں نمروانی دی نو ز خدا وائم چی بہرحال مونگا حلی زلی چی دی زمونگا مبارزہ چی دا آغا دو مخیزہ دا یو خدا چی زمونگا سیما باندے چی کم علمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونگا کے خلاف جنگی دی دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست ته په خپل باندې پدې کې ملوث ته هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق ته هغه پښتون کام ته نه دی ملاو بلوچ کام ته نه دی ملاو او دین علاوه زمون وسایلو باندې قبضه ده ور سره ور سره زمونږه چې کوم خاوره ده په هغې باندې دوی کله اډې جوړوي کله سکي او کله سکي او کله هغې نه کوریډور جوړوي کله سره زر ترېنه وباسي کله وسایل ترېنه خوري. نو زه دا وایم چې اوبه بجلی قدرتي وسایل دې ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده چې کمی سوال کمی چې مر خلاف مبارزه او ورسره ورسره دا ډالري جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دین علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبوره دی ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته. دا هم زمونږ په مبارزه کې یو اړخ ته چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اغنیش راجان ډیره مننه. لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې ووژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.
زخمی زبانش از این پس مبارک زاز محبت لگانم گناه.